یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر په شان یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلانولو د ځنډولو خبره کړې ده. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. د پروان ولایت په جبل السراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی دی. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و، هدف ته تر رسېدو مخکې وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. ټاکل سوې وه چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان سوي وای، خو کمیسیون وایي چې شکایتونو ته د ښې رسېدنې لپاره د دې نتایجو د ځنډولو پرېکړه کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عزیز ابراهیمي د نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د رهبری له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د 10 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه اندیښنه شي او وایي چې بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول په انتخاباتو کې د خلکو پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د پروان ولایت په جبل السراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی او د کابل او شمال ترمنځ لویه لاره تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د موترزینو لخلې وایي چې د تیر شپې په دې هوایي بمباری کې ولسی خلکو ته تلفات اوښتي دي. د پروان ولایت د امنیې قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په شپه د یوې بجې په شاوخوا کې نړیوالو ځواکونو د جبل السراج ولسوالۍ پر یوه کلي کې هوایی عملیات کړي چې په پکښې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه، ځکه یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ښایي مرګ ژوبله تر دې هم زیاته وي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر دې مهاله د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې ښایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د تانکس ګیوینګ یا منندوی د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په تلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون سې تا وګورم او یا هم ښایي هلته افغانستان کې درسره ووینم، ته نه پوهیږې چې څه پیښیږي. کله چې له ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي وویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه وکړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي دي، خو پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر سوي، خو نوموړی تر اوسه هغو سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکښې ځای پر ځای دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و، هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته ویلي دوی درې بریدګر و او درې واړه وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې په د چین د قونسلګرۍ ټول یویشت کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال شوي او کوم زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې پر درې بریدګرو سربیره دوه پولیس هم وژل شوي دي. ځینو رسنیو په برید کې د یو خصوصي شرکت د یو ساتونکي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیوي تصویرونه خپاره کړي چې ویل کیږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. دا دوه کسان الکساندر پتروف او روسلان باشیروف د سپتمبر په میاشت کې په دې کیمیاوي برید کې د لاس لرلو په خاطر په غیاب کې محکوم سوي دي. هغه ویډیوي تصویرونه چې د برتانیا پولیسو پرون پنجشنبه خپاره کړي پکښې څرګندېږي چې دا دوه روسان د مارچ په څلورمه نیټه د سالسبری ښار ته رسېدلي او هلته د قدم وهلو په حال کې لیدل کیږي. د هماغه ورځ وه چې سرګی سکریپال او لور یې یولیا سکریپال په یوه چوکۍ کې د بې هوشۍ په حال کې وموندل شول. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو څرګنده کړې چې د دې هېواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی او مسکو ته جدي پیغام ورکوي چې اوکراین خپل تګلوري په خپله ټاکي. پوروشینکو پرون پنجشنبه د خپل هېواد په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل روسیه به د یو تیری کوونکي هېواد په توګه نور په اروپایي ټولنه او ناټو کې د اوکراین د شمولیت په اړه د ویټو حق ونه لري. د اوکراین پارلمان د نوموړي له وینا مخکې د رایو په اکثریت سره د دې هېواد په اساسي قانون کې د هغه بدلونونه تصویب کړل چې په ناټو او اروپایي ټولنه کې د اوکراین شمولیت ته لاره پرانیزي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو د خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. د خبرونی پر راپورونه کې درته وایو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډ خبره کړې.
سیستم تروس پر پښپړسوي نه ده او دوه قدم کې یو اندېښنه هم ده چې د شرقام دې د ټیټ شي، د لږ رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي.
د کندهار اورزګان پر لوی لار تلونکي مسافر له سختو ستونزو شکایت لري.
پر عرفات باندې مرا ګرځي که د شکرانه و 500 روپۍ راکې 1000 روپۍ راکې سال.
د پاکستان په کراچۍ کې د ورستیو ناکراریو په اړه هم په یو راپور کې معلومات ترکو. زما حق زما رایه پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل پکې څېړل شوي د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پشان یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول و ځنډول. ټاکل سوی وه چې نن د ولسی جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان سي، خو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د ښې څېړنې لپاره یې دغه اقدام کړی دی. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په دې اړه اندېښنه لري او وایي په بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول به پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن کړي. رحمت الله افغان له کابله نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو ته د ښې رسیدنې په هدف یې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د رهبرۍ له پرېکړې وروسته ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي.
بنابر رسیدګي دقیق
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به شکایتونو ته د ښې رسیدنې د شفافیت د تامین سپارل حق حقدار ته له تورو نه د سپینو رایو بیلولو لپاره به د انتخاباتو نتایج یو څه په ځنډ اعلان کړي. موږ هڅه کوو چې د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان کړو. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې د همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 او همداشان د عقرب د 15 په انتخاباتو کې د تخطی د بایومیټریک سیستم نوملړ او زورواکو د لاسوهنې په اړه یو لړ جدي شکایتونه موجود وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې اړه له دوی سره شاوخوا 2000 شکایتونه ثبت شوي دي چې نږدې 1000 ته رسیدنه سوي چې له امله یو شمېر محلونه باطل اعلان سوي دي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نورو شکایتونو له چړنې سره ممکن یو شمیر نور محلونه هم باطل اعلان سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په پرله پسې ډول د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو د خلکو باور کموي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې کمیسیون په داخل کې یو لړ ستونزې لري او هغه ارقام چې دوی د انتخاباتو په ورځ اعلان کړي و چې بایومیټریک معلومات سره ورته داخل سوي 2 میلیونه کم ښودل کیږي. ښاغلی رشید زیاتوي کمیسیون دا جرأت نسي کولی چې په کمو ارقامو سره د رایو نتایج اعلان کړي.
دلته اوس کمیسیون له څو پلوه له ستونزو سره مخ ده. یو خو دا چې معلومات او سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده، او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي. هغه څه چې کمیسیون ویلي و چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي، او دا د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسیون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 3 میلیونو ولې تر 2 میلیونو یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي. نو دلته کمیسیون اوس دغه جرأت او دغه شهامت د اعلانولو هم نه لري او کار یې هم بشپړ شوی نه دی. لپاره
ښاغلی رشید وایي کمیسیون د دې لپاره چې د رایو له اعلان وروسته د خلکو اعتراضات کنټرول او افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې په ډک لاس خبرې وکړي دغه پایلې ځنډوي. خو کمیسیون وایي چې په خپلو کارونو کې خپلواک دی او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا هم کارونه د کوم سیاسي هدف قرباني سي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پښان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل شوی و چې نن د ولسی جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان سي. زما رایا زما حق پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل به کې تیرل سوي په همدې خبرونه کې اوریدل سي. البته د خبرونه په دویمه نیمه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیف کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي او مقابل لوري به خپلې مرستې ارزوي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت د بروکسل د غونډې څه باندې 10% ژمنې بشپړې کړي او پاتې نور یې د بشپړېدو په حال کې دي. بلخوا اجرایي ریاست هم مني چې په دغه هیواد کې د جګړو او ناخوالو له کبله افغان حکومت په ټولو ژمنو کې پرمختګونه لري خو بشپړې کړي نه دي. فریبا ظاهر تفصیلی راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې کبله دی چې دوی توانېدلې د هغه ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې څه باندې 10% پوره کړي. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2000 کال پورې به خپلې ژمنې په 2 برخو وویشي. یو برخه به په 2 کلونو او بله به په 4 کلونو کې پوره کړي. شغله مسجدی زیاتوي
زمنګ کوم تعهدات چې وو فعلاً منګ څه د باندې 10% مکمل تکمیل کړی دي او څه د باندې 50% تقریبا شاوخوا یعنی په نهایي کېدو یا په تکمیل کېدو کې دي. یو 1% پاتې دي خو دغه کوم چې اوس جریان لري او کوم چې پاتې دي د غوي هغه وخت د 4 کلونو لپاره و. یعنی منګ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضی یستو.
د دغه وزارت وین دا ونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړې او څومره پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 2 کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالی وزارت وین دی داسې یادوي.
په دې 10% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفارم وو، زمونږ په مالي او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې موږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پاروادو چې په هغه کې موږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مختلف د مالیاتو په ورکړه کې پروسه ساده کړې. د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي پروژه وی سړکونه او بندونه چې هغه مو قراردادونه ته وسپارل تاسو کارونه پوره شي او همدارنګه نور واړه او غټه هدا ته چې موږ کوي او څلور تکمیله کړی ده او نور څو پاتې دي چې هغه به ان شاء الله پاینده دوه کلونو کې مونږ تکمیلو.
د جنوا کانفرنس چې د نوومبر پر 28 او 29 نیټه ترسره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل ورتیاوي نړیوالو ته ورشي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنوا په غونډه کې د افغان حکومت د چمتووالي خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکی برخو کې د شوزو پیاوړتیا، مالی او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نوري هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
موږ شپږ تعهدات کړیو، په شپږو تعهداتو کې موږ اقدامات کړي دي. دا سمه ده چې د افغانستان شرایط په کتو به ځینې اقدامات ډېر وي، ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویلی چې تل ټولې ژمنې پوره شوي وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي. دا چې ګامونه ډېر دي، هلته په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنګ په حالت کې یو، موږ به نیګورسیابي هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نه رسېدلي. نو زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایطو په کتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کانفرنس ته وړاندې کیږي د نړیوال د هرګلی وړ وګرځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د امرغې ادارې یونما دغه کانفرنس د افغان دولت نړیوال ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی چې د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسی. د جنیوا په کانفرنس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او د اړتیا ورزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کوم مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2018 کال کې د بون په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسیږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کانفرنس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه لدی کبله مهمه بولی چې د نور پرمختګونو د ارزونی ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښ وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او د افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نوومبر د 28 غونډې مشربه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کوي. په دوهم ورځ یعنی د نوومبر پر 28 به د غونډې مشر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
کومر دل چې ټاکل سوی را روانه سي شنبه او چهار شنبه په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. د جنیوا د غونډې پر اجنډا سربیره پر دوغه مسایلو هم خبرې کیږي. د وچکالی پر مهال د خوراکي موادو او نورو اسانتیاو برابرول، د افغان شوز لپاره مسلکي روزنه، البته په بیلابیلو برخو کې د کډوالو راستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام او د خصوصي سکتور پیاوړتیا. د دې غونډې په څنډه کې به د فساد پر وړاندې د مبارزې، بشري حقوقو، د نفوس د احصایې، د سیمې د اتصال او د سنور مسایلو باندې هم بحث وسی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حمله په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره دسیسه ده. د پاکستان پولیس ویلي چې درې مشکوکې انتحاري حمله کوونکي چې په کراچي کې د چین پر قونسلګری حمله کوله، مخکې تر دې چې هغوی د قونسلګری ودانۍ ته ننوځي ویشتي او وژلې دي. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړي. په سټوډیو کې د فرشته جانې په کراچي کې د نننۍ حملې جزئیات نور څه دي تر دې شیبه؟
و اوریدونکو، ستړي مو سي سالي د پاکستان ټلویزیونونه وایي چې په کراچي کې د نن حمله څخه ورسته د کلفټن په سیمه کې چې د چین قنصلګری هلته ده د سپکې چاودنې غږرویدل سوی دی. د پاکستان د ټلویزیونونو په حواله په دغه سیمه کې دود لیدل کیږي، یعنی داسې انګیرل سوی چې ښایي هلته انفجار سوی او تر هغه وروسته اور لګیدلی دی. د یادونې وړ ده چې د چین قنصلګری د کراچي په کلفټن سیمه کې ده چې کلک امنیتي څارنه یې کیږي. د کراچي د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته ویلي چې وضعیت اوس د دوی تر کنټرول لاندې دی او درې سره حمله کوونکي ټول وژل سوي دي. امیر شیخ ویلي چې حمله کوونکي حتی ونتوانېدل چې د قنصلګرۍ ودانۍ ته ورننوځي. د کراچي د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکو هڅه کوله چې د ویزې برخې ته ورسي د قنصلګرۍ، خو مخکې تر دې چې ورننوځي له امنیتي ساتونکو سره یې نښته سوې ده او په دغه نښته کې دوه پاکستاني پولیس هم وژل سوي دي. امیر شیخ ویلي چې له حمله کوونکو سره لاسي بمونه او د انتحاري حملو ځانګړي واسکټونه هم وو، او ویلی دی چې له حمله کوونکو سره په موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي.
فرشته جانې، په کراچۍ کې وخت نا وخت غلچکی بریدونه زیات کېدل، آیا د حمله مسولیت دغه وروستۍ حمله چې سوې ده تر اوسه چا منلې او څه ویل کېدی چې چا به دا حمله کړې وي؟
هو، لکه څنګه چې تا وویل، کراچۍ د پاکستان یو ستر صنعتي ښار دی. دا د پاکستان د صنعت او تجارت زړه دی. په دې ښار کې له کلونو راهیسې فرقهیي، سیاسي او مذهبي کړکېچ دی او زرګونه کسان تر اوسه په دغه ښار کې د سیاسي او دغسې نورو فرقهیي اختلافاتو قرباني شوي دي. چاودنې او حملې وخت په وخت کېږي، خو د چین پر قنصلګرۍ د غیننننی حمله مسولیت په پاکستان کې ویډلې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوځ ځانته وایي، بلوچستان لیبریشن آرمی. دوی اخیستی دی، د بلوچستان لیبریشن آرمی ویاند جهان بلوچ رسنیو ته ویلي دي چې دوی حمله کړې ده او دغه درې کسان چې په حمله کې یې لاس درلود د دوی وګړي وو.
د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي د دې حمله په تړاو؟
ولکه مخکې چې تا وویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه حمله غندلې ده، واضح ده او ویلي دي چې په دې اړه باید څېړنې وشي. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره یوه دسیسه وه. پاکستان د چین د سترې سیمه ییزې پروژې یو کمربند، یوه لار چې د ورېښمو د لرغوني لارې پر نظر جوړیږي، یوه مهمه برخه ده. د چین حکومت پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې او د ګوادر بندر یو ستر مثال دی. خو د پاکستان صدر اعظم د غوښیانو ته اشاره کړې، ویلي دي چې دا د دوی د اړیکو د خرابولو لپاره یوه هڅه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن سهار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قنصلګرۍ ټول کارکوونکي مسؤول دي.
دا یو ښه خبر دی چې په قنصلګرۍ کې څومره هم د چین سره تعلق لرونکو کسانو کار کوو چې شمیره یې یو ویشت ده، ټول محفوظ دي او خوندي ځای ته رسولی شوي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې سره موږ په تماس کې یو او په چین کې هم زموږ سفارتخانې ته ټول معلومات ورکړی شوي دي چې د یاد ملک د بارنو چارو وزارت سره یې شریک کړي او هغه قوتونه چې نه غواړي چې په پاکستان کې امن او قلاري وي او غواړي چې دا ملک په معاشي توګه ترقي ونه کړي، نو نن هغه کسان زموږ امنیت تی اهلکارانو خپل منطقي انجام ته ورسول.
سالی، یو لنډ خبر چې اوس راغلی هغه په پاکستان په ارتباط ده، چې په کراچي کې تر نننۍ حملې وروسته په خیبر پښتونخوا کې په اورګزیو کې حمله وسوه او په دغه حمله کې 12 تنه وژل سوي او 6 تنه زخمیان سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو مشر طاهر علي اوس رسنیو ته ویلي چې د حمله زیات قربانیان شیعگان دي.
ډېر مننه له فرشتې جلال زید څخه. مو وردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچۍ کې د چین پر قنصلګری د حمله په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو په هدف یوه دسیسه وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې په دې خبرونه کې تر دې شیبې را سره یاست. په پنسن کې د غرمې 12 بجې او 24 دقیقې کېدونکې دي. لورزګان څخه کندهار ته تلونکي ناروغان د لارې د خرابوالي له کبله د سفر په اوږدو کې کله ناکله د مرګ ښکار کیږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړې دي ژمنې کوي، خو لا هم کندو کپر پرته ده. صادق رښتینی راپور لري.
۱۲ لکندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو د تیر درو کلن رئیس د مسافر او دولتي چارواکو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 10 کیلومتر فاندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو لامل تر هر ځل په لیدو ورسته ډیر ژر درېدلې دي. ل روزګان کندهار تر اتلونکو مسافر وای د لارې ډیره برخه خراب پیچلې او د ځن لامل ډیر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د لارې د خرابوالي ترڅنګ له مسافرو سره د پولیسو ناسم چلند یو بل ننګونه ده چې سفر ته ویرونکې بڼه ورکړي.
خراب د ورور اخر مسلمانۍ لار نه ده، پر هر پوسټه باندې مرا ګرځي که د شکره نه و 500 روپۍ راکړي 1000 روپۍ راکړي دا سال
500 څلور 500 لار د لاف نو ډیر خراب ده، مشکل دی مټر اوړې اس کی ترونه خراب وي ګولې خراب وي هر اوړې اس کی نو یا دشتې نو مشته خو مې وټل ستنه شي چې مړه د شپه سو ولاړ یاره ته ولاړ
زما شپږ زره معاش دی، شپږ زره زه د کلي ورکوم بېله ډوډۍ بېله مصرف. دولت موږ سره کوم څه همکاري کړې دا نور مریضان خو پر دې لا راځي، هغه خو عاجل مریضان خو را رسیږي نه، هغه خو له تمري.
د کندهار د ټولګټو اداره د دې لارې د نه جوړېدو لامل په مرکز پورې تړي. د دې ادارې رئیس انجنیر محمد صابر احمدزي یو ځل بیا د پخوانیو ژمنو په دوام موبایل تر دې مهاله 14 کیلومتره سړک جوړ کړي او پاتې کار به په 2 میاشتو کې درسره کړي. د احمدزي په خبره 10 میلیون افغانۍ لګښت یوازې د دغې لارې ترمیماتي چارو ته بسنه کوي.
یده مالی لګښت دا و 90 کال کې 10 میلیون افغانۍ وزارت لخوا وزارت مالی لخوا دا منظور شوی و. متاسفانه څه کار وزر لري 9 میلیون مصرف شوی، 20 میلیون افغانۍ پاتې دي مکسره. څه هم دا تدارکاتي چارې لکه سمان سره بیادونه کړه هغه خلاص شوي دي، هغه ان شاء الله موږ به مصرف کو. څه د پلچکونه دي مابرونه دي او بعضی جوی کې استنادي دیوالونه غواړي هغه ان شاء الله مصرفو.
په عین حال کې د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیبای دا ځل به د دې لارې د جوړولو او امنیت چارې په جدي توګه څاري.
موږ په ډیر کلک اعظم باندې او دامه اراده کړې ده چې د خپل ولست لپاره دا سړک جوړ شي. موږ به هیڅ نو سالنګاری په دې کې ونه کو، خو ځینې وخت تخنیکی ستونزې دي هغه په وجود راځي چې د سوخ رئیس دا سړک ولاړو. نو موږ ان شاء الله ولست ډاډ ورکو چې خپل نهایي کوشش وکړو چې دا پروژه تکمیل کړو.
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافر لپاره په یو کړه او بدل سبي، بلکې یو شمیر مسافر د پولیسو د ناسم چلند څخه هم شکایت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د لیوال په نامه اوریدونکو له پکتیکا په خپل سمس کې لیکلي د انتخاباتو ابتدایي نتایج ځنډول په دې دلالت کوي چې د ولس رایې ته حکومت اړتیا نه لري. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي پر اورانوس هوټل ځن وژن کې برید ځکه د طالبانو کار دی چې دوی نه غواړي د سولې خبرې داسې ترسره شي چې د ګاونډیو ګټې پکې تر پښو لاندې کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدزی اریوبه لیکلي باید د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسي. عبدالحکیم عملی د فراورت له باکوبل سوالي څخه پر همدې موضوع لیکلي د ملکانو وژنه غندو له حکومت څخه د هله کوي چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په بازارونو کې د ګازو قیمت په ورستیو کې جک سوی د باید حکومت توجه وکړي چې د خلکو اقتصاد کمزور دی. قادر خان تکین لیکلي د افغانانو د لسیزو کړهونه د کلونو دردونه د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلې طبقه د غستر او لوی ارمان لري چې ثبات او سوله د عزیز رحمان لننګرهار په خپل بل اسمس کې لیکلي د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې پراتلونکي نوي کال کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې د هیواد راتلونکی په زده کړې پورې تړلې دی. رومال د کونړ ولایت څخه لیکلي د نجیب حکومت کې د وخت مجاهدینو ویل چې روسان دی ولاړ سي امنیت راځي، اوس طالبان وایي امریکایان د ولارسي امنیت په خپل راضي. سراج الدین سراج الحق سراج د کونړ ولایت له مانوګي ولسوالۍ څخه لیکلي لاتیرو اتو میاشت راهیسې MTN مخابراتي شرکت خپل استنی یا پای بندي کړي، هله دا چې چرواکي د غستون زه حل کړي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمي الله حلیمی تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د په هواد کې د شوونکو ماشونه زیات کړي ځکه چې په وسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. تاسی ازادی رادیو ته غوښیږئ. د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونه په ثبتي بڼه د ازادی رادیو په ویب سایټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې ازادی رادیو ډاٹ کام یا هم ازادی رادیو ټکی او ار جی. ازادی رادیو په فیسبوک کې خپل پاڼه لري. تاسو هم کولای سي چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په بحثونه کې برخه واخلي. د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadi-radio.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زمرا یا زما حق په همدې خبرونه کې خبرېږي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د شری څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی او د کابل او شمال ترمنځ لویه لاره یې تړلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر کونسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسېدو مخکې وژل سوي دي. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوي ویډیوي تصویرونه خپاره کړي چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو څرګنده کړي چې د دې هېواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی او مسکو ته جدي پیغام ورکوي چې اوکراین خپل تګلوري په خپله وټاکي. زما رایا زما حق.
د نظام د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لومړنۍ نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو نتایج اعلان سي او په تدریجي ډول به د نورو ولایتونو د رایو نتایج هم اعلان سي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 104 او یا محلونو رایې باطل اعلان کړي او ټینګار کوي چې ممکن د یو شمیر نورو محلونو رایې هم باطل اعلان سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي ابویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
چون تمام قضايا را که ما ثبت کردیم
هغه وای ټول قضایا چې موږ ثبت کړی دي تر اوسه مو بشپړ نه دي چړلې. بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت سوي چې تر اوسه د 1504 شپږ قضیو په اړه تصمیم نیول سوی. علي رضا روحاني وای 119 قضیې چې جرمی بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي او همداشان 104 اویا محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان سوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو سوار لس انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس ترلود لدندو لرسوي او نقدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز عملونو او همدا شان ل معیارونو سره سم نه وي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همدا شان د اقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې یو لزرو مرکزونو کې رایه ورکړې چې د یو شمیر مرکزونو په اړه شکایتونه موجود وو. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس د انتخاباتو د شفافیت لپاره د جنو شکمنو محلونو رایه باطلول یو ښه اقدام بولي، خو په دې برخه کې په جدیت ټینګار کوي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون باید د کاندیدانو له لوري ثبت شوي شکایتونه په غور سره وڅېړي.
شکایت کمیسیون سره موږ هیله دا چې نور په دغه بحث کې دوی جدي اوسیږي او هغه معلومات او اسناد چې دوی ته وړاندې کېږي د کاندیدانو لخوا نه هغه په جدي ډول باندې وڅېړي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه ډاډ ورکوي او وایي چې که د دوی په څېړنو کې کومه درغلي معلومه سي په اړه به یې تصمیم نیول کیږي او که جرم وي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي کیږي. درنو دوستانو، راپور مو واورید دا چې عام خلک د نتایجو د اعلان د ځنډ په اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
عبدالله هم د کندز ولایت اوسیدونکی. قرار و چې په نسم د عقرب کې دغه د ټاکنو نتایج معلوم سي، خو بیا دو ورځې وځنډېده. نو دا دو ورځو کې میلان نه شو. زموږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هیله همدا ده چې زر تر زره دغه ټاکنې او نتایج اعلان کړي.
غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي، که بیا تقلب سي او پخوانی هغه تکرار سي، خلک شاید جیس بیا مظاهره وي کې هغه وي کې بیا به د وطن یو بحران بل منځته راشي.
دا ځل باید په شفافه توګه باندې دا کار وسي. که غیر لغه نه د شفاف په توګه باندې ونسي، نور خلک په اخر هغه ته راغلي امکان لري چې ډېر یو لوی پاسونو بعضې غټ هغه عکس العمل سره دی مقام
له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د رایو لومړني نتایج د عقرب په 19مه نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کار د قوس دویمې ته وغځاو. له ژمنې سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم ونتوانید چې په همدې موده کې د ټولو ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي. دا چې ستونزه څه ده، ولې کمیسیون په بیا بیا ژمنې ماتوي، او د دغې پروسې اوږدوالی به د انتخاباتو په شفافیت څومره اغیز ولري، په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او مدني فعال ارشاد رقان میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس نه پیلو، تر اوسه د انتخاباتو کارونه څومره پرمختللي دي؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
د درو دیرشو ولایتونو نتایج د ډلبندۍ مرکز ته رسیدلي دي.
یعنی که دوه دیرشو وای د ټولو ولایتونو؟
بالکل، چې په هغه کې کابل هم شامل دی. د ډلبندۍ مرکز سیستم ته داخلیږي، ډاټا انټری کیږي. په دې برخه کې د لسو ولایتونو کارونه تر ډیره بریده پورې خلاص شوي دي. یعنی 95% نه 98% نه 99% کارونه د لسو ولایتونو پر تمامېدو دي، چې د ډلبندۍ د مرکز کارونه تر ډیره بریده پورې هغه تشوي شونه چې د ملت سره و، چې تور او سپین باید جدا سي، تقلبي رای باید جدا سي، حقيقي او غیر حقيقي خیالي ارقام، دا ټول د ډلبندۍ په مرکز کې تشخیص کیږي او داخلي
بایومټریک پاره باندې راتوي چې د بایومټریک مر مواد سره داخل شي.
راتلم دې موضوع ته. د دې ترڅنګ موږ بل شبکې ایجاد کړل چې د بایومټریک عمومي شبکه او سرور دی. د هغه ترشل زر اضافه بایومټریک ډیوایسونه یا وسیلې چې د هیواد په سطح پاتې وشتم او نوشتم د میزان او په 15م د عقرب په کندهار کې استفاده وسول، دغه ډیوایسونه د داخلي انټرنیټ په ذریعه د سرور سره وصل شوی دی، چې تر اوسه پورې تقریبا 2.4 میلیون ته زموږ معلومات رسیږي. یعنی 2.4 میلیون معلومات د بایومټریک د وسیلو څخه انتقال شوي دي عمومي سرور ته. عمومي سرور بیا دا تشخیصوي چې کوم افراد تکراری دي، کوم افراد د استیکر کو د یو مرکز دی، اما رایه په بل مرکز کې استعمال کړي ده.
تاسو یادونه وکړه دومره میلیون د ډیټا داخله شوی ده،
څومره تکراری رائے راغلی دلته
د سروار فیدبیک یا د کار اخیری انجام هغه داس وی چې کله موږ ټول ډاټا سروار ته داخل کړل ټول ډیوایسونه پیلن وصل دي کله چې ټول ډاټا پروسس یا هغه انتقال سي دغه خوروسته موږ ته سروار یو غړچنګ پلاس راکې د خپل معلوماتو پر اساس چې څومره ارقام په دې کې تکراری و څومره کسان تقلب ته لار زمينه سازي کړي و څومره استیکرونه کودونه د یو مرکز و رای په بل مرکز کې استعمال شوی
دا سیستم کله خلاصيږي پایته ورسیږي
دا سیستم تر دوم د قوس مخ کې به دا سیستم پایته رسیږي یا یو ورځ یا دوه ورځې موږ امید لرو چې د احیانن په د دوه درې ورځې کې د دوه ډیر شو ولایتونو کار پایته ورسیږي او همدارنګه یوازې کابل پاتېږي چې هغه پر لسم د قوس باندې د کابل ابتدایي نتایج هم سیستم ته ټول داخليږي او موږ ابتدایي لیست لانو یو شی چې د یادولو وړ دی د ټاکنو په خپلواک میسون باندې د کار حجم به نهایت زیاتې په دای په عین وخت کې درې ماموریت کمیسیون مخته
بیا ورست راځي دغه موضوع ته روان سپ تاسو د حق پر صاحب خبري واوریدلې اوس کرا سوی دوی کارونو ته انتخابات تر سره کړل البته ستونزې موجود وي اوس یې کارونه په مخ روان دي تاسو هم دغه انتخابات خپلواک کمیسیون د کارونو ته چې پایلو ته نږدې سوی دي څنګه دا کارونه ارزوي
د باندې متاسفانه فضا د بی باورۍ ورځ تر بلې جدي کیږي خاصتا نتایج ولې ځنډیږي د سیاسيونو په منځ کې د ولس په منځ کې کومې خبرې کیږي د حکومت کوم مشاور کوم چارواکي د چا سره ویني د کمشنرانو په اړه کومې داوی کیږي خپل په کمیسون کې خپل منځي اختلافات په کومه سطح دي د کابل انتخابات چې مرکز او دلته د کمیسون بیخي په اصطلاح ترزن اعلان دي د دوغمره درغلی او د دوغمره شکایتونو سره د انتخاباتو شول په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې په اړه متاسفانه هغه کوم باور چې باید د خلکو موجود وي هم د زن د کارونو هم په دې اړه چې کوم خپل په کمیسون کې د نننه سومره فضا مختلفه ده سومره د ناندریو خبرونه اوریدل کیږي دا د ولس باور ته زیان رسوي کمیسون په دې کې مسول ده د حکومت ترڅنګ چې په حکومت باندې هم تورونه لګول کیږي چې باید د ځواب وي
خپل صاحب تاسو د کمیسون په داخل کې د غستونزې مشکلات رقابتونه سیالي منی
شاو کله چې تاسو په جریان کې یاست و کمشنران د دې ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری په مخه باندې بیای و کمشنران و د دې گاوی لري نظریات لري او همدارنګه د دوی تحصیلي درجه هم تفاوت کوي کله چې یو تصمیم نیول کیږي هر یو خپل نظر وایي هر یو خپل تدګا وایي اما د پریکړه یا تصمیم نهایی کول هغه په اکثریت تو رايو باندې دی یعنی و کمشنرانو څخه کڅلور کمشنران یوه موضوع ته یو فیصله ته موافقه رايو ورکي اغه نه هي کیږي د درو کمشنرانو چې هغه غیر موافقه رايو ورکي دغه خبر دغه فیصله هغه کسان کوي چې اکثریت رايو ولري تر ډیره بریده پوری د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه دیموکراټیک په ځا چې بیرون جوړ کړي د ملت لپاره په داخل د کمیسون کې هم د دې دیموکراټیکی په ځات څخه استفاده کوي یعنی هر کار
ګوره قوانین موجود دي طرز العمل نسته معیار نسته باید طرز العمل د قانون مطابق کار وکړي نه په خپل خواخه
افغان صاحب کله چې یو فیصله کیږي ځین نور مهم مسائل د ټاکنیز نظام په اړه باندې فیصله کوي په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون او د دې ترڅنګ د ټاکنو قانون ټول وځي قوانین چې په افغانستان کې موجود دي د دغه ټولو قوانینو په نظر کې نیول سره فیصله کوي یعنی کله چې په یوه اداري جلسه کې چې هغه د فیصلو جلسوي په غوځ کې حقوقي مشاورین او حقوقي رئیس ناست وي
یعنی بحث ته بیا برته اخر ته چې تاسو ولایتونو ته لګلی وي د لپاره چې تاسو بیا چیک سی او بیا شمیرلو کې مرسته وکي مرکز تر رسیدلی دي
ټول محافظتي خلطې مرکز تر رسیدلې دي. البته یوازې د پراولایت چې کله یو چرلکه په پراولایت کې سکوت کوي زموږ 50% اساس مواد منځزي، مګر خوشبختانه چې په هغه 50% موادو کې زموږ د نتایجو پرمی کاپیانې په ولایتي دفتر کې موجود وي. دوباره موږ هغه اساس مواد ولایتي دفتر څخه انتقال کړل و مرکزی دفتر ته. د درو دیرش ولایتونو د کابل په شمول ټول اساس مواد چې پاغه کې محافظتي خلطې دي او په محافظتي خلطو کې ژورنالونه دي، د نتایجو اوراق دي، او د دې ترڅنګ لیست رای د هندګان دي، دا ټول خوشبختانه مرکزی دفتر ته ډېری ورځې مخکې انتقال شوی دي او ټولې فورمې تر پروسس لاندې دي. او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې هغه زمان او هغه نیټه چې ملت ته اعلان کړی ده، رسنۍ ته، سیاسي احزاب ته، مدني ټولنو ته، د څار بنسټونو ته په هغه ژمن سي او ولایتونه افتایي نتایج اعلان کړي.
رغان صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون د یو شمیر رایو د بیا څېړلو پریکړه وکړه، دغه بیا شمیره له شفافیت سره مرسته کوي کنه؟
دا ښه کار دی، خو اراده پورې اړه لري چې ولیدل شي چې په یو ښه نیت باندې دا کار شوی.
ځینې کاندیدان یو شمیر رای شمیرل سوي، تاسو ورنه د نظر بنسټ په توګه یا د مدني فعال په توګه څارنه کړې ده، کارونه سم روان دي؟
په ځینو برخو کې ښه دي، په ځینو برخو کې شکایتونه شته. مثلا د کابل مثال ډېر پر رسنیو کې میادیږي او دا تر ټولو هغه بارز مثال کېدای شي، ځکه دا مرکز دی. په نورو ځایونو کې کېدای شي د امنیت او د لریوال او د چی شي په دلایلو یا په پلمو باندې یو خبره توجیه شي. دلته متاسفانه هغه ګمارنې په داسې شکل شوې وي چې په هره سیمه کې د هماغه زی د زورواکو د بانفوزه خلکو اثر رسوخ په ګمارونو کې و. اوس هم په کمیسیون کې مختلفې ډلې ټپلې خپل خلک لري او داسې اوازې حتی د مالي فساد چې خپله په کمیسیون کې دننه ځینې خلک یې مطرح کوي. د پروسې دغه د ټکنالوژۍ د سیستم نوي کېدو که یو ډول باور رامنځته که، بیرته هغه منتقدینو ته دا خبره هم په خوله ورکړې چې وایي یو نوې پروسه چې هغې سره د خلکو او د کاندیدانو د دوی اشنایي کموي، په دې کې بیرته هغه د تقلب او د لاسوهنې امکان هم زیاتېدای شي.
یو ویره بله مشته، نتایج لومړني نتایج د انتخاباتو په ورځ اعلان شوي دي، یعنې دوی سره خپل هغه ډیټا موجوده ده، دغه بیا شمیرل فساد ته لاره نه هواروي، د چا لاسوهنو ته لاره نه هواروي؟
د ځینو سیمو نه متاسفانه د ډیرو ارقامو د تغییر و تبدیل راپورونه شته چې په هغه ورځ د کاندیدانو ناظرینو چې کومه هغه ارقام اخیستي هغه د وروستنیو ارقامو سره د بیا شمیرونو سره ډیر تغییر پیدا کوي. په دې اړه باید داسې یو میکانیزم موجود چې که څوک حق غوښتنه کوي هغې ته باید قناعت ورکړل شي او کمیسیون باید دې ته آمادګي ولري.
اکبره صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو شمیر محلونو رایې باطل اعلان کړې. څو ورځې وړاندې یا تېره ورځ چې ما دوی سره خبرې وکړې، دوی ویل چې ممکن د نورو یو شمیر محلونو رایې هم باطل اعلان شي. تاسو دوی سره دغه مواد شریک کړي دي، دوی در سره دا مواد شریک کړي دي، د کوم اساس باندې دغه محلونه دوی باطل اعلان کړل؟ شکایتونه موجود وو که نورې څه ستونزې؟
شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د څلور نویم مادې په اساس د انتخاباتو د قانون دوی کولی سي چې ځینې مرکزونه او محلونه چې په هغه ځای کې ګسترده او په ډیر زیات ډول باندې تقلب سوی وي، فساد سوی وي، او د دې تر څنګ هغه مهندسي سوی، د یو چا په نپ باندې استعمال سوی، په دې برخه کې د ټاکنو د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون کولی سي چې هغه محلونه او یا مرکز زونه باطل اعلان کی. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون
د ټاکنو
بالکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې دا چې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت په هیواد کې په غاړه لري، نو په دې اساس باندې کله چې د نظارت کلمه راځي، یعنی د ټول انتخاباتي نظام د نظارت مسؤلیت او مکلفیت د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو د کمیسیون کار دی، نو هغه محلونه او مرکزونه چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یې باطل اعلان کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو یګانه ارګان د نظیر په حیث باندې دغه محلونه او او مرکزونه تر برسی لاندې نیسی چایا رشتیا هم دلته تقلب سوی او مهندسی سوی او د یو چا په نه باندې د یو محلي مرکز استعمال سو کچيري د ټاکون خپلواک کمیسیون په دغه مرکز یا محل باندې شک او ګمان پیدا کی تردید پیدا کی په دې برخه کې د وضاحت خوشتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه کوي
رغان صاحب په سختو حالاتو شرایطو کې خلک راووتل رایې ورکړې مرجوب رم واوختله بریدونو زیاتو څومره مهمې دي د خلکو رایې چې باطل اعلان نشي د قاتل ته موجود
متاسفانه په دې برخه کې هم تشویش ته دغه تشویش کې زوایم دا ټوله ملامتی کمیسونونو ته نه راځي کیږي سر له دې چې دویم په دې برخه کې خپل غ د ملامتی فیصدی لري زمونږ متاسفانه ټوله غ سیاسي فضا دومره خراب شوې ده چې حکومت په خپل برخه کې کوشش کوي چې پارلمان په خپل واک کې راوړي د خپل سیاسي اهدافو لپاره خپل کسان په ځای کې اپوزيشني ډلې په خپل پم دې برخه کې هڅه کوي مافیایي ډلې په خپل کوشش کوي زورواکي هم کوشش کوي ټول سره داسې لاس یو کړه د متاسفانه چې د انتخاباتو ملي پروسې ته چې دا زمنګ د خلکو یو مسالم حق د قانون حق ورکړه چې خپل سرنويشت په خپل وټه کې د خلکو دغه سرنويشت سره د هرې خوانه د لوبي کوشش روان دی په دې منځ کې چې ډیر مسولیت چاته د خلکو د رائے د حفاظت راځي کیږي هم د انتخاباتو دوه کمیسونونه دي دې ته د خلکو ډېرې د هیلو د هیل سترګیم دي چې د دوی هغه د رایې مدافعت دی وکي او کوي نه کې متاسفانه په دغه عمره بعدو حالاتو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه بیا په ورپسې موږ د ریاست جمهوری انتخابات لرو امکان لري چې د 2014 نو بیا د دې انتخاباتو نو بیا په ورپسې انتخابات کې د خلکو علاقمندي د انتخاباتو د ولسواکۍ د دغه پروسې سره ډیره کم شي او دا به د دې ټولو داخلو خواو د خوانه یو لوی خیانت چې زمنګ د خلکو سره کېږي د دوی قرباني او ته به حرمتي کېږي او دا به یو تاریخي مسولیت خدای دې وکړي چې په دې کې پاتې رانه شي
حق پرست د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس څوره ځوړاند اعلان وکړ چې نږدې 90% د انتخاباتو کارونه مخکې تللی دي په داسې حال کې چې ډېر کم ورځې پاتې دي د نتایج اعلان ته آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس هم ژمن ده چې په خپل وعده ودرېږي او په ټاکلي وخت باندې دغه نتایج اعلان کړي
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل په دې کې شک نشته چې حجم د کار د ټاکون خپلواک کمیسیون باندې ډیر دی
وخت تاسو ګورئ تقریبا میاشتې وخت موږ تاسو ته
بالکل دا د هیواد سرنويشت او تاسو پوهیږئ چې ولسی جرګه یو مخننه کوه ده او ډیر مهم بخش دی یو بدنه ده د هیواد نو ځکه تر ډیره بریده پوری د ټاکون خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې عدالت او شفافیت تامین سي او په دې برخه کې موږ ته هم د نتایجو د اعلان کیفیت مهم دی او هم سرعت راته مهم دی ما مخکې هم اشاره وکړل چې درې مهم ماموریتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلن مخته بیای لومړی ماموریت د دې ټولو معلوماتو داخلول دي سیستم ته او دا غو اعلان دی دوهم ماموریت په اته وشتم د میزان او په نوشتم د میزان او په پنځم د اقرب چې موږ په ټوله هیواد کې د ولسی جرګې ټاکنیز نظام تطبیقوي د دې ټاکنیز نظام بررسی تحلیل تحقیق او یو متعالیه چې موږ هغه د مدیریتي د زوب نکات یا تخنیکی مشکلات او یا هم نور هغه د قوت په نکات باندې موږ بدل کو دا دوهم ماموریت دریم ماموریت چمتووالی دی د ولسمشری ټاکنو د لپاره یعنی په عین وخت کې دریم ماموریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخته بیای یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ام کیفیت د نتایج ورته مهم دی او هم سرعت په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دا کوي چې هغه فلټرونه او تدابیر چې هغه عدالت راوستلی سي شفافیت تامینولی سي او د ټولو ملت غوښتنه ده د سیاسي احزاب او د مدني ټولنو د څار د بنسټونو او د رسنیو چې هغه ستونزې او مشکلات چې موږ پاتې وشتم او نوشتم د میزان درلود په هیواد کې د اغو جبران باید د نتایجو په اعلان کې وسی او هغه تدابیر او فلټرونه باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کی چې موږ وکولای سو تور سپین سره جدا کو موږ وکولای سو خیالي ارقام جدا کو غیر بایومټریک چې رای استعمال سوي هغه جدا کو تقلب ته چې زمينه اساس سوي زمينه سازي سوي هغه جدا کو یعنی داسې نتایج اعلان کو چې د ټوله ملت لپاره د تایید وړ وي
رغان سپداس حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د میزان پاتويشتم او نهويشتم همدارنګه د اقرب پنځمه انتخاباتو کې ستونزې زمینی تاسو معلومات څه ښایي یعنی دغه ستونزې د ولسی جرګې انتخاباتو کې موجود دي د جمهور رئیس په انتخاباتو کې موجود نه
متاسفانه هغه به تر دې لا ډېرې ستونزې ولري ځکه د
ولسی جرګې موجود یعنی ولې
یا خو کمیسون متاسفانه هغه ډول تما چې زنه کېده په هغه ظرفیت کې کمیسون نه ده هم د خپل د کمیسون په اړه کېده شي د شکایتو د کمیسون نظر ته مراجعه
د جبران
یا خو وخت ډیر کم پاتې د ریاست جمهوریت د انتخاباتو د لپاره قانون مهم ده خو بیرته د انتخاباتو کیفیت هم مهم ده ز د پارلماني انتخاباتو د نتایجو د اعلان وروسته وضعیت هم په تشویش کې ځکه مونږه کده د دینه د ورمخ کې پارلماني انتخاباتو کیسه یاده کوچی هغه ډیر په لانجو په ناندریو باندې پارلمان کار څومره د خند او ځن سره مخ شو په دې کې هم متاسفانه چې اوس وضعیت د هغه وخت په نسبت نورم ډیر حساس دی ډیر پیچلی دی دا هم کېدای شي د آینده انتخاباتو په وخت تر سره کېدو په کیفیت باندې اغیز ولري اعتراضونه دې ته خو به کېدای شي د حکومت یا د کمیسیون غومره پام نه خو زور ته تشویش لرم چې په کمیسون هغه کار صحیح هم یم اعتراض ور باندې کیږي او که صحیح نه خو بیا بیخی ډیر اعتراض ور باندې کیږي او د وخت د مخ نه زفکر کوم کمیسون کې به د غمره ظرفیت تدیر خوشبینی موجود نه چې هم دغه انتخاباتو نتایج مدیریت کی هم ورپسې په دومره لږ وخت کې چې سیاسي فضا هم ډیره خړه پړه د نوري خبرې روانې دي دوی دی وکړه شي د ریاست جمهوریت هغه ډیر سرنوشت ساز او ډیر د مشکلاتو نه ډک انتخابات تر سره کی ځکه د سیاسي ګوندونو د معترض ګوندونو او د زنو ډلو یو شرط دا ده چې ک د پارلماني انتخاباتو نتایج قابل قبول نه دوی په دغه کمیسونونو باندې آینده د ریاست جمهوریت انتخابات تر سره کول نه غواړي دا متاسفانه ډیر وضعیت پیچلی کړه ده او خلکو ته د تشویش وړ شین دي
خپل صاحب کده بحث راټول کو را جمع کوم د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخابات نتایج لمړني نتایج البته خپلواک اعلان وی او د جمهور رئیس د انتخابات لپاره د لپاره چې ستونزې د تیر انتخاباتو کې په جبران سي څه کول پکار دی او څه پلان نه لري
سر په دې کې شک نشته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معجزه نسی کولای یعنی ټول اکشار چې په دې هیواد کې موجود دي او شتون لري او هغه پر دغه دیموکراتیک پروسه کې رول لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدن د دوی څخه غوښتنه ده او پیشنهاد دی دوی ته چې د دې کمیسیون سره په مختلفو ارسو کې مرسته وکړي هم د تبلیغاتو په برخه کې او هم د باورمندۍ په برخه کې د
مسؤلیت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي خلک باید مرسته وکړي
شه ما ویل ک موږ یوازې دا پړه او موږ یوازې دا مسؤلیت د درون مسؤلیت یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پریږدو زه فکر کوم په دغه سیو چالشي او ځکه د هیواد چې هم امنیتی تهدیدونه ډیر لو وردی او هم د دې تر څنګ د خلکو د آگاهی ساته ډیر کښته ده او د دې تر څنګ دیموکراسي او نوې پدیده ده نو ځکه تر ډیره برید پوری ستونزې او مشکلات یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه سیاله ولای تر ډیره برید پوری ز فکر کوم کچيري سیاسي عذاب چې د دیموکراسي په وجودي فلسفه کې ډیر مهم رول او نقش لري او د دیموکراسي ستره ما ما د ستون اغه ټاکنی دی په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک میزون سره وجه پروژه کار وکي او د څار بنسټونو مدني ټولنې او همدارنګ رسنی او په کل کې ملا تر ډیره بریده پوری د ټاکنو خپلواک میزون په خپل ټول عمراتو کې کامیاب کیږي او بریا خپل کوي. زبل نقطې ته چې اشاره کوم او پر دې ټینګار کوم هغه
د کم د بحث را جمع
هغه د چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځو سیم ماده پر اساس باندې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کوي او په دې برخه کې د هیچا فشار ته او همدارنګ زور ته او د مداخلو ته اجازه نه ورکوي. هغه پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي اعلان کړي چې هغه د ملت غوښتنې او ملت د یو امانت په شکل باندې خپل رائے هغه اهلو کسانو ته سپارلې چې د دوی انتخاب وي. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي کار او تلاش کوي دا چې ورسته کوم کسان چې دا دیموکراتیک پروسه نه مني دا نتایج نه مني. زه فکر کوم د دیموکراسۍ د اصولو څخه سرغړونه ده او د دې سیاسي نظام پر وړاندې باندې بغاوت دی. د هغه سره باید حکومت جدي برخورد بیا وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست د چارو کار په مدني فعال ارشاد رغان له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې د خدای په امان.
زما رایا زما حق د میزان د اتویشتمه د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.